السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت قونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلیو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د علیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون درېمه وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 120 اورفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سفیرو د وژل کېدو او د 2 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې د پیښي مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولی دی چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونی او میرمنې حجاب مراعات کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یوه کاپي د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړې ده، دا حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشران نجونې او ټول میرمنې باید حجاب مراعات کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې په دې اعتراضونو کې میرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهرې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. که هم خرغلی په ترکیه کې لمرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د مرجوب لشمیرې په بدلی دود یو تاسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 یادوي. جزئیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمی وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نه شو تاییدولی، خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیانو شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته یې پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 115 ته ورسېدل. د ملګرو ملتو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 3 لکه افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي. او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره تر رسیدلی دی.
اوریدل مو چې ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په انقره کې د دکتورا د دورې له یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت له زلزلې ورسه څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاترو خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالی هم ونسو کولی سره وباسي. نو د اسکل راوتل لاړل نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه هلته دوی ته اجازه ورنکړه سو ساته خپل کالی راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګېدو امکان وو. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده. تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغسې خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم زید صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکیه ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نوښت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولنه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرسته نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه، ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا هغې نه وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه څکوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دي، دلته د صلیبي سرخ دغه ترک څکوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه څکوم دي ترکی، دوی ډېر په خ ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لا د پروسه تر اوسه پورې روانه ده.
افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی وو چې په ترکیه کې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزي او ختیځو سیمو کې ډېر اورښتونه وشي. د ژمي په پیل کې د سړې هوا له امله لسګونه کسان مړه شول، په لسګونه کورونه ونړېدل او په لسګونه زره څاروي هم تلف شول. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پېژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راتلونکو دوه اونۍ تر 8 ملي مترو پورې، په مرکزي سیمو کې تر 50 ملي مترو او په ختیځ او جنوب ختیځ کې تر 80 ملي مترو پورې د ورښتونو امکان شته. دا وړاندوینه په داسې حال کې شوې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن په کابل کې هوا د سانتي ګرید تر منفي 100 پورې ټیټه شي او سبا به تر منفي 100 پورې ورسی شي. د دې اټکل له مخې په سړو سیمو کې لکه په سالنګ کې هوا نن تر منفي 20 پورې رسیږي او په بامیان کې تر منفي 30 پورې اټکل شوې ده. د ورښتونو له امله د جمعې تر سهاره د بدخشان د لسو ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره قطوي او په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي د سړې هوا او ورښتونو له امله د درې کسانو د مړینې او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د جمعې مخکنی سړه څپه د جنوري له پیل سره شروع شوې وه چې د دریو اونیو په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر څه باندې 120 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او په لسګونو سره څاروي تلف شول. بېوزله افغانان مرستو ته اړتیا لري. د شازیه پونم د لغمان یو میرمن د سړی حواله عمل د خپل تاریخ ژوند کیسه کوي او د سوند موادو غشتنه کوي.
یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچای دوه دانې ماشومان مې دیخ د لاس مې مرچوروله او نو چې لرم نه د خدای له بخاري کور کې لرم دغه تنور ګرمه وټوله شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
د دې میرمنې په څیر د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک د سوند موادو غشتنه کوي. د غزنی یو اوسیدونکي بیا سازي رډو ته په خپل پیغام کې د دوا غشتنه هم وکړه.
غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د مومنت کې سخته یخ وهلې ده. د سوند موادو نه نسته، دوایو نسته، کوچنیانو ټول مریضان دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې سخت ژمی په میلیونونو ماشومان د افغانستان په شمول په پاکستان، اوکراین او سوریه کې د وجود د حرارت د کمیدو او تنفسي ناروغیو له خطرونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان خصوصي په هنتونونو ټولنه وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري نشي. 25 خصوصي په هنتونونو باندې اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي. دا ټولنه له طالبانو غواړي چې د خصوصي په هنتونونو ستونزې حل کړي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د خصوصي په هنتونونو ټولنه خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي 50 خصوصي په هنتونونو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودروي. د دې ټولنې ویان د خصوصي په هنتونونو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د افغانستان په نامه یو خصوصي لوړ زده کړو موسسه د مالی ستونزو له کبله، اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو لوړ زده کړو موسسو پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل اداري مختبوزي، نو دوی پر لپسې پوهنتونونه تړل کیږي. لامل یې دا ده چې د کورونا وخت راهیسې اقتصادي ستونزې وي او وروسته فیصلو چې د خویندو پر وړاندې وشوي پوهنتونونه سخت وځپل.
ښاغلی ناصری د طالبانو له حکومت غواړي چې د شخصي پانتونونو سره د مالیې او نور مالی ستونزو په برخه کې همکاري وشي تر څو د مالی او اقتصادي ستونزو له امله د دغه پانتونونو سقوط مخه ونیول شي. په همدې حال کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په نوم یو خصوصي پانتون په نږدې ورځو کې د خپلو د فعالیتونو د احتمالي درېدو خبر ورکړی. یاد پانتون په یوه خبر پاڼه کې ویلي: پرنجونو د ښوونځیو او د پانتونو د بندیزونو او ګڼو اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان پانتون مدیره پلاوی نیولې چې پانتون به پلوري او که ونه پلورل شي نو پانتون به خپل فعالیتونه وتړي او د 1402 لمریز کال د پسلنۍ سمستر کې به نور فعالیت ونه لري. یاد پانتون په خبر پاڼه کې د محصلینو کره شمېر نه دی ذکر کړی خو ویلي چې 60% محصلین نجونې دي. په ورته وخت کې د مراد خصوصي پانتون رئیس عزیز الله امیر هم د اقتصادي ستونزو او د خزینه محصلینو د نشتون له امله د دغه پانتون د احتمالي بندیدلو خبر ورکړی. د مراد خصوصي پانتون رئیس ازادي راډیو ته وویل:
ټول محصلین د مونږ خزینه دي، ټول کارکونکي د مونږ خزینه دي. زمونږ اقتصادي وضعیت په ډېر خراب حالت کې ده. مونږ کرایې باقی داري، معاشات هم دي، کارمندان هم باندې پاتې دي، برق پیسې هم را باندې پاتې دي، د مالیې او د صفایي پیسې هم را باندې پاتې. نو مونږ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې یو. که چېرته دغه امرسانی زر معلوم نه شي، سل په سله د مونږ مرکز تړل کېږي، ځکه مونږ خو هېڅ نارینه محصل نه لرو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ترلاسه کړ، خو ویان دي دغه راپور تر خپرېدې پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دولتي خصوصي پانتونونو او ټول تحصیلي موسسو ته یو لیک واستو او امر یې وکړ چې د خزینه محصلینو له استخدام څخه ډډه وکړي. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پانتونونه او تحصیلي موسسې فعالیت لري چې له دې ډله وش پته پانتونونه او تحصیلي موسسې په کابل کې فعالیت لري او په دغه موسسو کې شاوخه 200,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی اوسیدونکو اتکلان عمران چې خونځي تنځي او په خار کې سپیلنی لوګي کوي هیله مند چې ډاکټر بشي. هغه وايي به وزري اړکړی چې خونځي تولاړ نشي خو که زمينه ورته برابر شي زده کړه وکړي. له حالې په دې راپور کې خبر شي.
ما زړه غواړي ډاکټر عمران خان شاوخوا تکلن دی. دای د غزنی ښار په سړکونو ګرځې سپیلنی دوګوي او د خلکو نظر ماتوي چې د ښار سوداګر، ډاکټران او شتمن خلک له بدو سترګو په امان سي. عمران خان ذهین او زیرک ماشوم دی.